په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دې راوړاندې شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره لټاکلي بودیجې 300 میلیونه افغانۍ څخه څه باندې نیمایي بچت شوي دي. د غور کابل په لویه لار په یوه چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي. او د اپل ټکنالوژي لوی شرکت ونډه 2 ټریلیونه یا 2000 میلیارد ډالرو ته ورسېده. پیل د افغان ولسمشر اشرف غنی په خبر کې و. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غني دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی. هغه دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د دب خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د غور کابل په لویه لار باندې په یوه چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي. د غور د والي ویاند محمد عارف عابر وایي ویلي طالبانو دغه ماین د سړک غاړې ته ایښی و چې د ملکیانو موټر پرې برابر شو. هغه وویل د ماین چاودنه د بادګاه په سیمه کې شوي او پکې 2 نور کسان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور امنیتي چارواکو ویلي طالبانو 2 ساعته د غور کابل په لویه لار کې له افغان پوځیانو سره نښته هم وکړه. غور د افغانستان له لرې پرتو او ناامنو ولایتونو بلل کیږي او وروسته ځل سه شنبه طالبانو د دغه ولایت د مرغاب ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه چې یوه ورځ وروسته یې افغان چارواکو له طالبانو څخه د دغې ولسوالۍ د بشپړې تصفیې خبر ورکړ. د افغانستان حکومت ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره له ټاکلي بودیجې څخه باندې نیمایي بچت شوې ده. دا خبره نن د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټوټر لیکلي. ښاغلي صدیقي زیاته کړې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره 300 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې وه چې له ډلې 101 میلیونه افغانۍ مصرف شوي او پاتې نور بچت شوي. د سولې مشورتي لویه جرګه د اسد زمري په 12مه د 3 ورځو په مخه دایره شوه چې په نتیجه کې د جرګې شاوخوا 3000 ګډونوالو ولسمشر اشرف غنی ته سلا ورکړه چې د سولې د خبرو لپاره 400 طالب بندیان خوشی کړي. یو شمیر فعالانو د جرګې لپاره د 300 میلیونه افغانیو د بودیجې په ځانګړي کولو انتقاد درلود او ویلي چې حکومت بې ځایه دومره لګښت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنی او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې دغه پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. تر دې مخکې افغان پوځ په کندهار، پکتیا او ننګرهار کې هم پراخ پوځي تطبیقات کړي. د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا په کندهار کې ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغان خاورې د وشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه پیل کړي او غواړي وښيي چې افغان پوځ د دغه هیواد د دفاع وړتیا لري. په پیښور کې نن سلګونه کسان د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون ته ووتل. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر 10 ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي. د خبیرګل په نوم یو مظاهره چی
بار علاقو کې 2 غنټې لوډ شیډنګ کیږي. زمونږ د علاقې 10-12-14 غنټې لوډ شیډنګ تر رسیدلې ده. ماشومان زنانا په کورونو کې نور باقي بورا حال شروع دی او د دې ځای خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زمونږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زمونږ په علاقې د رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زمونږ نه ختم کړي.
د پیښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي پرچاوي به پرې زیاته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمېر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوګدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. او د اپل ټکنالوژي لوی شرکت ونډه 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو ته ورسېده. اپل کمپنۍ پرون دغه اعلان کړی دی. په دې سره اپل لومړنۍ امریکایي کمپنۍ شوه چې د ونډو بیې 2000 میلیارد ډالرو ته رسېږي. اپل زیرک آیفون موبایلونه، آیپیډونه، کمپیوټرونه او اړوند نور شیان جوړوي. دغه امریکایي شرکت د کال له پیله چې په ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره وه او په کورونو د ناستو خلکو شمیر هم زیات شوی، تر دې دمه څه باندې 11 میلیارد ډالره خالصه ګټه کړې ده. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور لوی شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل هم په بازارونو کې مخته تللي او د هر یو بیه له 1000 میلیارد ډالرو اوښتې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 15 دیرش او ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2 دیرش او ټیټه 13. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3 دیرش او ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9 دیرش او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 29.
خبرونه او د غرض د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو او واورید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته را وړاندې شي.
مو ټول شرایط آماده کړي، موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
په دې وروسته کې د مقناطیسي بمونو د 14 زیاتوالي ته په پام د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو د جګړې نوی تاکتیک دی. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې ود سو بلل چې په حکومت کې دننه ځینې کړې د ایران د لشکري فاتمین په ملاتړ تورنې کړې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپل د سازمان مشر وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې د سیمې هیوادونو استخبارات ښکیل د خود دې جګړې ته هیڅ کله فرقی رنګ نشي ورکړل کېدی.
ګیس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې هیواد یې قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ترامپ وایي پومپیو ته یې په دې اړه هدایت ورکړی دی.
Today I'm directing the Secretary of State Mike Pompeo.
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته څرګندونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته را نږدې شي او وی ویل چې دا ډله باید خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. دغه راز د افغانستان حکومت وایي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیانو د خلاصون په وړاندې مخالفت لري باید جوړجاړی وکړي او په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده او په دې برخه کې باید ټول جوړجاړي ته غاړه کېږدي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان سوله زیاتو قربانیو ته اړتیا لري او دغه هیوادونه باید دا موضوع درک کړي. نور حالې د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غوښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپله اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅې او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غږ کړی دی. بلخوا د همدغو مراسمو په څنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماتیکې خبرې کوي. حمدالله محب دغه راز ویلي، یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي، ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري او په خبره یې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي. موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي، افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي، تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسي بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمېر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغاني خبرو پر وړاندې دا ستر خنډ لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نه یو ماده چې موږ لاسته راوړنې ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سوله خو خبرو د لارې راځي. همدغه شان چې مهم دي خبرو میز ته کښېنه، فرصتونه ورته جوړ کړه، لارې خنډونه لرې کړه، چې خبرو کې کښېناسي هغه شی چې مهم دي هغه نه دفاع وکړه. دواړه طرف ته درک کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړېدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پی سره یو ځای شوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویبپاڼې لیکلي چې دغو ډلو چې تازه سره یو ځای شوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یو ځای شوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر پوځیانو او ملکیانو په حملو کې له مقناطیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د وزارت ویان وایي هغه کسان چې د دغو حملو په تړاو نیول شوي له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو یو شمېر د پوځي چارو کارپوهان وایي چې ډیری مقناطیسي بمونه او ماینونه د کابل په شمول د هیواد په ښارونو کې جوړیږي او هغه هم ځکه چې دغو بمونو جوړول اسانه کار دی. خاطر پردې نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل کې د چسپکی ماینونو د چاودنو مسؤلیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په دې وروستیو کې ډېر نیول شوي هغه کسان چې چسپکی ماینونه به یې جوړول له طالبانو سره اړیکې لري.
طالبان با طبعی ماین های کنار جاده، ماین های ملاتیسی، اینا ملی
دیوی طالبانو د چسپکی و د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې او ملکی وګړي وژني. موږ د دې ډلې یو شمېر کسان نیولې چې طالبانو یو شمېر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یوه ډله مو هم نیولې چې چسپکی ماینونه به یې جوړول.
در قسمت ساخت ساز ماین ها اینا دخیل بودن، بازداشت شدن.
د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیره یوه میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړي چې ډیری یې چسپکي وه. نوموړی وایي طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وایي، خو ویې ویل چې په تیره یوه میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکي ماینونه خونسا کړي دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تروسه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مابینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات یې زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د دې مصارف هم کم دی او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې یوه بهرنۍ د سو بلل چې په حکومت کې دننه ځینې کړې دي، ایران د لشکر فاتیومین په ملاتړ تورنې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر وایي د افغانستان په روانه جګړه کې د سیمې هیوادونو استخبارات ښکیل دي، خو دې جګړې ته هیڅکله فرقه یي رنګ ورنکړل شي. نور هلې د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاک. هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوی، د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستیال مولا منان نیازی د افغانستان هزاره توکم د فاطمیون وسلواله ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمي مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارات حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی د خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. و موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګل لالوی افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته غوته ونیول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او دلته بشری غمیزی را منځته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړوند خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدل دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او څرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
و مردل چې د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې یوه بهرنۍ د سو بلله چې په حکومت کې دننه ځینې کړې دي. ایران د لشکر فاطمین په ملاتړ انتورنی کړې دي. د ناامنیو په موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې البته د هلمند ولایت چې یو ناامنه ولایت بلل کیږي، چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي. د هلمند ولایتي شورا هم دغه اقدام ته اندېښمنه ده. نور حال به له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر رپورټ کې واورو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. د روان اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لویه لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوان کل اردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات دي چې هغه موږ نسو کولای د متواصل سره شریکو، ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په نفو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د 8000 سرتیرو شمیر د وی فرقې کچ ته چې 9000 کیږي راښته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه کېږي د هلمند امنیتي حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ته ول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی، خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسوله کېږي نو ډیرو سره تیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادېږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د کلی اردو زرګونه بسونه خالی دی، هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکینی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي، ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لالوړان دي په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم سوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیری سیمې خو د کجکی سنگین واشیر او مرجو ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکا کې دي چې د ټولو 14 ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پاتو نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې باید دا پروګرام پیل شي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیرغونې او پرمختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پرمختیا شوراګانو د ترتیب شو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحق کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
تعداد هزار قریه که در حدود 135,000 خانواده میشه.
زیر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115,000 ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحق کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
ښاغلی کریمی وویل د نورو 15,000 کلیو چې 350,000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوي او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې که په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نه شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي درستخان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسی جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا د پاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه چې آی په میل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا یې په میل کېږي. یګانه دلیل یې دا شی
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دې په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې دا هیواد غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیرته پر ایران هغه بندیزونه ولګوي چې له 2015 کال له ایران سره د نړیوالو د اټومي تړون تر لاسلیک وروسته ځنډول شوي وو. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکړی چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبری کانفرانس کې وویل چې هیواد غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو ټول هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې تر اوسه ځنډول شي.
زه نن د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې متحده ایالات نیت لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو ټول ځنډول شوي بندیزونه عملا بیرته اعاده کړي. دا یو فوري اقدام دی، غیر معمول نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون چهارشنبه په یو خبری کړي بیان کې ویلي چې له رسمي یادښت ډیر شوزي وروسته به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاري شي. هغې وویل چې په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دی. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړلیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. ښاغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که څه هم داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدینو او دغه راز د روسیې او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشه میکانیزم څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه بیرته په ایران ولګوو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل که چین او روسیه د دې اقدام مخه ونیسي دی به له دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو وویل دا واضحه ده چې متحده ایالات به روسیه او چین د بندیزونو لپاره په نښه کړي، او زیاته یې کړه چې هیواد یې له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شوو بندیزونو یې سرغړونه کړي پنخه کړی دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیرو پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځوي، خو تېره اونۍ یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک مسودې ته یوازې د دې شورا یو غړي ډومینیکن جمهوریت مثبته رایه ورکړه. چین او روسیې هغه رد او د اروپایي هیوادونو په ګډون د دې شورا نورو یو لسغړو ورته لرای ورکولو ډډه وکړه. روسیا، چین او څو اروپایي هیوادونه چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړي، پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د سم دستي میکانیزم پر فعالولو شک کوي او وایي چې دا هیواد چې له دغه تړونه وتلې نور د دې صلاحیت نه لري چې له دغه میکانیزم کار واخلي. ایران ګواښ کړی چې که پرې د وسلو بندیز وغځیږي او یا هم د فوري اقدام په ترڅ کې بندیزونه ولګول شي، د 2015 کال د اټومي تړون څخه به په بشپړ ډول ووزي او د دې نه هم خودل چې ښایي لابل د اټومي وسلو د نه پراختیا له مهم تړون څخه هم ووسی. یو شمېر ډیپلوماټان او د چارو کتونکي په دې باور دي چې پر ایران ټول بندیزونه بیرته جاری شي نو ښایي دا د یوې ډیپلوماټیکي جګړې لپاره لاره پرانیسي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زر له تاسو اجازه غواړم.